با عصمت ساروان باشین. سلام و خوش آمدید.
سلامت و سه صدیقی صاحب ستره مشه قدرمن آوردون کتاستم سلام رندی کم پا دیخ پروانه که پا راپرونو سر بیره دو اونیز پروگرامون هم لرو پا راپرونو که آوری چه لوی چارانوال وی لفصاد سر ده مبارزه ده عدلیه و قضایی مرکز غری بشپر شل او ده اداره فعالیت پیل کرده. خو تر هر سورندی توجه کرده ده ده سات خبرونو تا چه محمد حدیث پرده سورندی کوی.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اوراچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي او واشنگتن ته د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اوراچولو پیښه وغندله او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یوه هیواد او ولس استازیتوب کوي. زاخلوال پرون سه شنبه پر ټویټر وویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ یې سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولس ته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړې چې له امله یې د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د بولدک او چمن لاره له تیرې چهارشنبې راهیسې بنده ده. په کندهار کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د لارې د بندېدو له امله د میوې سوداګرو ته زیات مالي تاوان رسېدلی ځکه هوا ډیره ګرمه ده. کندهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پاکستان له قونسل سره رسمي خبرې کړي او په اسلام آباد کې هم له افغان لوري د دې ستونزې د حل سیاسي هڅې روانې دي. د افغانستان د پوز لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي. د هندي خبرونې د کان هرالد په حواله جنرال شهیم براتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې د هند د پوز له لوی دریسیز جنرال دلبر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له صدراعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان د پوز لوی دریسیز په داسې وخت کې هند ته ځي چې د رپورټونو په حواله نوې ډیلي له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو پر زیاتولو غور کوي. رپورټونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیا وسایلو یو لیست هم هندی لوري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د لوی دریسیز دفتر په دې اړه تبصره نه ده کړې. وروسته کورنۍ خبر هغه ده چې د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر احسان الله فضلي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو طالبانو دې سیمې ته د پولیو د واکسین د ورتګ مخنیوی کړی و. په شلتن کې د واکسین کمپاین د قومي مشرانو او جرګو په مرسته او منځګړیتوب پیل شوی دی. د ډاکټر فضلي په وینا په دې سیمه کې د واکسین د نشتوالي له امله لږ تر لږه څلور ماشومان فلج شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان د نړۍ له څو محدودو هیوادونو ګڼي چې لا هم کوچنیان د واکسین د نشتوالي له امله پولیو نیسي. په کندهار او هلمند کې هم د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون سه شنبه خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. خو مارک تورن وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لیتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ترامپ خبرې جدي ونه انګیري. ترامپ په وروستیو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع لپاره د ناټو له تعهده وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالډ ترامپ دا خبرې رد کړې او وی ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. د روسیې، جرمني او فرانسې مشران به د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې شدت او په کریمیا کې د کړکیچ زیاتېدو یو وار بیا د اندېښنې پیدا کړي چې په منسک کې د اوربند موافقه خایي ماته شي. دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوې وه. کرملین وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد حکومتي ځواکونه د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو پر وړاندې جنګیږي. د مشرانو دې غونډې په څنډه کې د جی د کرملین په د دریو هیوادونو مشران به د شلو صنعتي هیوادونو مشران به د اوکراین پر حالاتو د خبرو لپاره سره وګوري. دا غونډه د سپتمبر له 4 تر 15 په چین کې کیږي. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د رپورټونو پر اساس د ایتالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سفر کاوه او د لارې په تل پورې دا هلک لیدلی و خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا تبه دی او پولیسو ته یې په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د دوی په موټر پورې تړلی و بېخبري څرګنده کړې ده. د لارې چلوونکی له ترکیې د اسپانیې په لور په حرکت کې و. د ایټالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په 2 ورځو کې ځان له دې هېواده وباسي. د روان کال له پیل راهیسې 100,000 پناه غوښتونکي ایټالیا ته رسېدلي دي. زیات کسان د اروپا بډایو هېوادونو ته د رسېدو په تمه په ایټالیا کې د نومونو له ثبتولو ډډه کوي. او وروستی خبر هغه دا چې یو نسبتا زورور زلزلې نن سهار وختي د ایټالیا د پلاسمین روم په شمول د دغه هیواد مرکزی سیمې ولړزولې. راپور نوایي د دې زلزلې له کبله چې شدت د ریختر په حساب 6.1 درجې و د زلزلې مرکز ته نږدې د رویتی په سیمه کې ودانیو ته زیان اوخته او برېښنا پرچاوه شوې ده. د زلزلې له ټکانونو سره چې په 3.5 بجو احساس شول خلک په منډه له کورونو ووتل. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه کوم.
ساعت 8 بجې او دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شول. د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخله د نامنې د ډېرېدو سبب بولي.
بدبختانه بویم په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي.
په هلمند کې پرون یو امریکایي عسکر ووژل شو. د کندوز جګړو شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه کړي.
څلور طالب راغل ګرځي وخت سلدر په درکه اواره ګرځو مکشتونه ګرځ پاتې دي.
په کابل کې تر 300 زیات اپارتمانونه جوړ شول. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنۍ ورسپانو کې کتنه کوو او د غراز 2019 پروګرامونه دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویپانی پاتره. د افغانستان لوی څارنوال وایي د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز د غړیو له بشپړېدو سره د سه شنبه پر ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکوي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید دا مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. په دې موضوع د ناجي ساپۍ راپور.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسکر روغتیايي وضعیت ښه دی خو په پرونی چا
د افغانستان لوی سرنوال وایي د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو له مخې په دندو ګمرل شوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شوي او په کار یې پیل کړی. ښاغلی حمیدی وویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم.
مونږ به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې په پوره قاطعیت او دقت سره مبارزه وکړو تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې سیاسي وسیلې بدله شي. مونږ جدا په دې برخه کې حساس یو.
ما جدا د رابطه حساس هستیم.
نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې د دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پرې ادعا کیږي د ځان د دفاع لپاره کافي وخت ورکول کیږي او اعتراضونو او خبرو ته به جدي پاملرنه کیږي. د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو څېړل د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. دې سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤلې لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي دي، زموږ ترې هیله دا ده سو دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخته یوسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي.
تاسو د اوسنی رادیو خبرونه اورئ. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.9 او اف ام 0.5 صفه دوام کوي. د امریکا پوس په هلمند کې د خپل یو عسكر د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوزیانو لړلې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمی امریکایي عسكر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسكر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د پوز پوینه پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډي غزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسكر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلي خبر تایید کړی او یو اربیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه اونۍ تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای سو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله کوي، خو د ائتلافي قواو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو پر روزنه لګیا وي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتی د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل سوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژل ورکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي، ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نظره 800 عسكر لري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح پرون سه شنبه آزادی رادیو ته وویل چې اوس د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. په دې موضوع یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررې څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخ او هغه لیډران په دې په جریان کې واناچول شي. لوی فشار د دې لپاره دی چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسله والې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي:
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نه شي کولای. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات او تیارته په مسله خاطرونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅم ده اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شی حالت کې مهم خبر دا ده چې سیاسون کې ډېر مداخله ونه کړي، خاصا په تعیناتو کې. ټول اعتماد باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وشي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وشي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت دې د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
د افغانستان د شهر او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کابل شهر په خوشحال مینه کې د استوګنې 312 اپارتمانونه افتتاح کړل. د ویل ډیر ژر به د کابل شهر په نورو سیمو کې هم په سلګونو اپارتمانونه پرانیزي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په راتلونکي کې به د چین او قطر هیوادونو په مرسته په افغانستان کې تر 10,000 زیات اپارتمانونه جوړ شي. خاغلی نادری دا خبره د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د خوشحال مینې د هستوګنې د یو ښارګوټي د پرانستلو پر مهال وکړه. د وویل د خوشحال مینې د ښارګوټي د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی و او تر یو څه ځنډ وروسته وتوانېدو چې دغه ښارګوټی بشپړ او افتتاحی کړو. خاغلی نادری دا هم وویل په راتلونکې اونۍ کې به ورته یوه نوې پروژه د کابل په خواجه رواش سیمه کې هم پرانیزي. د خوشحال مینې د پروژې په حق له وویل:
پروژه خوشحال خان کې امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنیم. در هفته آینده پروژه خواجه رواش کې
د خوشحال مینې پروژه نن افتتاح کوو. په راتلونکې اونۍ کې به د کابل د خواجه رواش پروژه چې د هیواد په کچه د استوګنې ستره پروژه ده هم افتتاح کړو. همدارنګه په راتلونکې میاشت کې غواړو چې د اماراتو پروژه چې دا هم د استوګنې یوه لویه پروژه ده افتتاح کړو.
خاغلی نادری وویل د خوشحال مینې پروژه 1000 متره مربع مساحت لري، 8 پوړیزه بلاکونه پکې ودان او د اپارتمانونو شمیر یې 312 ته رسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په داسې حال کې د نویو استوګنځایونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان اکثره خلک په مرکز ولایتونو کې د بیکورۍ له ستونزې ځورېږي. د خوشحال مینې د پروژې د افتتاح په غونډه کې د مدني ټولنې او ملي شورا ځینو استازو ګډون کړی و. د ولسی جرګې یوې غړې حبیبې سعادت چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وی ویل چې د دې اپارتمانونو د موادو په کیفیت کې ځینې ستونزې شته او هیله ده چې په راتلونکي کې ورته پام وشي.
د دې تهدار چې کله ایښول کېدی اساس یې ډېر شک ښښول سو. ځینې ستونزې موجودې دي. مواد کله چې اوله ورځ موږ ته دا پروژه تشریح کېدله په ډېر لوړ سټنډرډ سره موږ ته تشریح سوله. کله چې زه راغلم حالات مې ولیدله، حتی هغه دروازې چې موږ ته ویل سوي وه چې په لوړ سټنډرډ دي هغسې نه دي.
د ښار او کور جوړونې وزارت وایي هڅه کېږي چې په دغو پروژو کې کیفیت لرونکي مواد وکارول شي.
او اوس به هم احمد شبر درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ د کندوز د جګړې علتونه په خپله تازه ګڼه کې څېړلې دي. دغې امریکایي ورځپاڼې د څېړونکو په وینا د کندوز د جګړې د اهمیت په اړه لیکلي دي. کندوز ولایت له څو اړخه د طالبانو لپاره مهم دی. سرحد ته نږدې دی او منځنۍ آسیا ته مهمه لاره ده. غنم او وریزې ډېرې پکې کرل کېږي او د افغانستان په شمال کې د کندوز ښار داسې مهم ښار دی چې د طالبانو له اصلي مرکزه چې د افغانستان په جنوب کې دی لرې دی. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي په کندوز کې د طالبانو جګړو پر حکومت فشار زیات کړی دی، ځکه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د ولسي خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې پر حکومت هغو پخوانیو جهادي قمندانانو هم انتقادونه زیات کړي دي چې په کندوز او شمال ختیځ کې ګڼ وسلوال لري. واشنگتن پوسټ بیا لیکي که څه هم امریکایي پوځیان دې ته لیواله دي چې کندوز له دولت مخالفه وسلوالو وژغوري، خو له دوی سره دا ویره هم ملګرې ده چې تیر کال یې د کندوز په ښار کې د جګړې پر مهال د بې پولي ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه او د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون یې لږ تر لږه 240 ملکیان ووژل. ورځپاڼه بیا لیکي چې بل لور ته شاوخوا 100 اضافي امریکایي پوځیان د دوشنبې په ورځ هلمند ته واستول شول تر څو د لشکرګاه ساتنه وکړي. ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره چې په وروستیو کې په هلمند او د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي دي په جګړه شوي دي. ګارډین هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه لیکي داسې ګمان کېږي چې وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي محارب پوځیان له افغانستانه ووتل، دا لومړی ځل دی چې د دوی پلیو پوځیانو په جګړه کې برخه اخیستې ده. ورځپاڼې د هلمند د جګړو په اړه د ائتلافي پوځیانو د ویان جنرال چارلس کلیولینډ په وینا لیکلي دي چې د هلمند جګړې د جګړو د روان موسم تر ټولو سختې دي. جنرال کلیولینډ هلمند ته د استول شویو پوځیانو کره شمېره ورنه کړه او ویې ویل چې شاوخوا 100 ته رسیږي، خو ګارډین ورځپاڼه د هلمند د چارواکو په وینا لیکي چې دغه ولایت ته د نویو امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 130 ته رسیږي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د ګرینډیتوب په مقصد د خلاصې سروې پالیسی جوړه کړې ده. د خلاصې لاسرسي پالیسی جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر پرون سه شنبه د دې پالیسی په اړه په یوې مشورتي غونډه کې وویل د دې پالیسی عملي کېدل به پانګوالو ته زمینی برابری کړي چې د مخابراتو په سکتور کې پانګونه وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د سیالۍ د فضا نشتون، خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی، لوړې تعرفې او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت د مخابراتو وزارت اړ ایست چې د مخابراتو اساسي بنسټونو ته د خلاصې لاسرسی پالیسي جوړ کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پالیسۍ له پلي کېدو سره به مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ګړندي او بیې ټیټې شي. خاغلی وحیدی وویل پر زیربناو د دولت د انحصار کمیدل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په زیربناو کې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې وزارت د خلاصې لاسرسۍ د پالیسۍ نور هدفونه دي.
در تدوین مسوده این پالیسی وضعیت کنونی مارکت
د دې پالیسی په مسوده کې د مارکت اوسنۍ وضعیت، راتلونکي اړتیاوي، ملي او نړیوال هدفونه او سایبری خوندیتوب په پام کې نیول شوی دی. دا پالیسی به د نوري فایبر د شبکو په جوړولو او د انټرنیټ په متبادلو لارو کې پنګولو ته د پنګیا چونې زمينه برابرې کړي. زیربنای خدمات به قانونمند کړي او خصوصي سکتور به له دغه زیربنا څخه له تبيز پرته د عادلانه بې پور کولو سره ګټه واخلي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وویل چې تر اوسه د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ لازمه همغږي نشته، او خصوصي سکتور د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې په انفرادي توګه پانګونه کوي. اوس مهال په افغانستان کې 15 دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه رسوي. د مخابرات وزیر وای دغه سکتور نه دی توانېدلی چې په منځني ډول په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزارت تیر کال د سیم کارتونو پر کارکوونکو په 10% مالیه وضع کړه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 40 میلیونه خلک له مخابراتي شبکو او 4 میلیونه له انټرنیټ څخه کار اخلي. د دې وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کمزوري دي، او د کمزوري انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه هم محدوده ده. دوی وایي د دې لپاره چې تر 2000 میلادي کال پورې 15 میلیونه وګړي انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی ولري، په کار ده چې خصوصي سکتور د نوري فایبر د شبکو د پیاوړتیا لپاره په هیواد کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د خصوصي سکتور استازي علي اصغرزاده د مخابرات وزارت دغه اقدام وستایي او وی ویل چې په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او انټرنیټ پراختیا هر اړخیزو پالیسیو ته اړتیا لري.
برای گسترش تکنولوژی و اینترنت در افغانستان
په هیواد کې د انټرنیټ او ټکنالوژۍ د پراختیا لپاره دغه پالیسی لازمه وه او په کار ده چې پراخه کړو. دا پالیسی به د انټرنیټ له پراختیا او د انټرنیټي پروګرامونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ او اقتصاد د وزارتونو چارواکو د مخابراتو وزارت د دغه پالیسۍ د مسودې ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د اقتصاد پراختیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پراختیا پرته ناممکنه ده. دوی له خصوصي سکتور وغوښتل چې له دغه فرصته د کار واخلي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د پانګونه وکړي.
د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور اور پرېږدي. له کندوز څخه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې دي. د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندز مرکز پورې اړوند سیمو څخه، همدارنګه د دې ولایت له خان آباد ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بېلابېلو سیمو ته او تخار ولایت ته بې ځایه شوې دي. په ورته وخت کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنه یې خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
دا ټوله بدبختي سې روانه ده په دا کندوز کې، دا د حکومت د چارواکو نه ده، پام یې ونه کړ، توجه یې ونه کړله ورته. نو څلور طالبه راغله، ګرده یې واخیستل، در په دره کې اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي، نه کار نه شی نه حکومت به احساس کوي.
مونږ له جنګ نه اواره شوي استو، ډېر زیات جنګ ده، ټول کورونه مو اواره شوي دي، در په دره استو، نور هرې خواته تیت پراک شوي استو، نو د جای نشته سې مونږ راړ شو.
من خان آباد نه اواره شوي استو، جنګ ده، د بدبختي ده، ټول ماشوم ټول په دې ګرمۍ کې ټول اواره شوي دي، جای نه سې لاړ شو کلوب کې.
دغه خلک د کندوز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې ګرم بولي. دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، خو دوی خپلې ژمنې عملي نه کړې، چې له کبله یې وسله والو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته یې زور ورکړی دی. په همدې حال کې د کندوز د کډوال او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی وایي چې په کندوز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي کله چې د دغو بې ځایه شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي، نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې مرستې وشي. له خان آباد ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندز مرکز زرخرید، ملا سردار، 300 فامیلی او پلی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. بلخوا د کندز والی اسدالله مرخیل وایي چې دوی د بې ځایه شوو کورنیو لپاره په کافي اندازه مرستې په اختیار کې لري. ښاغلی مرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر بې ځایه شوو کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي.
هغه څوک چې بیجای سوی دی منګ دی غوی لپاره کافی امکانات درو په زرها او کورنوی ته منګ مواد تیار لرو کمیټه د استقرار منګ ته اطمینان راکړی دا هغه مؤسسات چې د خیریه مؤسسات دی او کومک کوي ملی او بین المللي مؤسسات هغه دی د لکاو کورو لپاره هم مواد تیار لري په زیر مو کې
دی یادونه ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغه جګړې د کندز ولایت اوسیدونکو ډیر په اندېښنه کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدګ او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیخه وغندله. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم هند تزی خاغلی شهیم بعد افغانستان د پوز د اړتیا وسایل یو لیست هم هندي چارواکو ته وسپاري. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. واشنگتن ته د ترکیې له لوري د فتح الله ګولند مستردولو رسمي غوښتنلیک ور ورسید. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی و او نږدې 400 کیلومتره واټنې وهلی و. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. او د روسیې، جرمنی او فرانسې مشران به د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبري وکړي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد خان همدرد د کندوز له ارچول سوالي څخه لیکلي دي دلچین پله په تخریب سره خوراکي توکي زیات قیمت شوې دي او اکثره مریضان د مرګ او ژوند سره لاس ګریوان دي. البته د دشت ارچی پول سوالي کې دبل پیغام دولت خان بارک له هلمند څخه لیږلې دی وای چې مرکزی دولت ولید هلمند جګړې ته زیاته پاملرنه نه کوي ځکه هلمند ولایت د محاصره په حالت کې دی. جعفری لزابل لیکلی د الچین پل تخریبول یو ملی زیان او یو ملی خیانت و. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي د هلمند جګړه یوازې امریکایي ځواکونه پر مخ بیولی شي. امریکا باید هیڅ وخت خپل پوځیان له هلمند ونه باسي. بل اوریدونکي جان باز فهم له کابل لیکلي د شونی او روزنې مسأله ډیره مهمه ده. والدین دي ماشومان د ټولنې چې ماشومان او روزنې ته توجه وکړي ځکه چې ماشومان د ټولنې راتلونکي جوړونکي دي. عثماني له زابل لیکلي د ولسمشر څخه غواړم چې د ښځو حقوقو ته پام وکړي. هر ورځ په بهرحمانه ډول ښځې وژل کیږي او عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. محمد فهیم عجیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکي چې د پاکستان شرایط چې سپین بولدک د لارې د خلاصون لپاره یې وسه کړي یوه افغان ته هم د قبول وړ نه دي. مروه علیزی له لشکرګاه څخه لیکي د زاخلوال اندیشته بالکل بې ځایه ده ځکه د دښمن توان هم دومره دی چې بېګنا افغانان وژني. دا زموږ د پاکو احساساتو څرګندونه کوي. باید د ولسمشر تصویر هم وسیزل شي. سلام هلال افغان له زابل لیکلي دي چې تیره ورځ وسطوالو یو کس دولتي په عام بازار کې په ډزو باندې مړ کړ او هیچا یې په بازار کې مخونه نیولله. روح الله مخلص له لشکرګاه څخه لیکي د یو افغان په صفت مې نظر داده چې زاخلوال ولې د بیرغ سیزل غندي ځکه دا د افغانانو د دشمن بیرغ دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریده. روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو پروګرام. خو اوس یو بل موضوع دومره دی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وحشي صندوق یا یونیسف وای په دې وروستیو کې داعش ډلې د بریدونو ترسره کولو لپاره د ماشومانو استخدام ډیر کړی دی. عراق، نایجیریا او اوس هم ترکیه هغه هیوادونه دي چې په څو وروستیو ورځو کې د داسې بریدونو شاهد و چې ماشومان نو ترسره کړي دي. ریوټرز خبري آژانس حقوق هنریو پیښو ته په کتو چې د کم عمر ماشومانو لخوا شوي یو راپور چمتو کړی چې تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه هلک چې تیره یکشنبه عراقي پولیسو د شمالي ښار کرکوک په یوې کوڅې کې تر برید د مخه نیولی و تر 14 کلونو یې کم عمر درلود. هغه بیریدلی و او په ژړا یې خپله لمن کشوله، خو پولیسو وموندله چې د هغه په ملا پورې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد تړل شوي وو. تر دې یوه ورځ د مخه په ترکیه کې د واده په مراسمو کې یو ماشوم ځانمرګ برید وکړ چې د چارواکو په خبره 150 کسه وژل. د وژل شوي هم تقریبا نیمایي یې ماشومان وو. دا لومړی ځل و چې په ترکیه کې د یوه ماشوم په وسیله به می چاودنه وسوه. رویترز خبری آژانس په خپله مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې هم طالبانو له ډېرې مودې راهیسې ماشومان د خپلو پوځي عملیاتو لپاره استخدام کړي دي. په 2012 کال کې یو 14 کلن ماشوم په کابل کې د ناټو پر یوه مرکز برید وکړ، 16 تنه یې ووژل. چارواکي او څېړونکي وایي چې اسلامي دولت ډلې او نورو وسلوالو ګروپونو د ماشومانو څخه د پوځي استفادې تاکتیک ډېر کړی دی. دوی وایي شاید د دې کار هدف دا وي چې په پوځي لیکو کې رامنځته سوي تشې په دې ډول بیرته ډکوي، او یا هم شاید وسلوالې ډلې غواړي لویان پوځیان د هیوادونو د امنیتي ځواکونو د نیولو لپاره ساتي، نو ځکه به میچاودنې په ماشومانو کوي. په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډله له بې ځایه سوي کسانو څخه ماشومان ګماري او هغوی به میچاودنو ته اړ باسي. په عراق او سوریه کې هم د بشري حقونو فعالانو په خبره داعش ډلې په هغو ښارونو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي کورنۍ استخدام کړي او ماشومان یې په خپلو کمپونو کې روزي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف سیمه ایزه ویاند ژولتو موایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د ماشومانو د استخدام سطح په ډېرې دوده تو ما زیاتوي. په دې برخه کې ماشومانو ډېره فعاله ونډه اخیستې ده. دوی ته د درنو وسلو د کارولو روزنه ورکول کېږي. د جګړې په لومړیو لیکو کې د پوستو خدمت کوي او تر ټولو شدید حالت دا چې د ځانمرګو برید کوونکو په توګه کارول کېږي. یونیسف په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې له 2014 څخه تر 6 کال پورې هغه ځانمرګ بریدونه چې د نایجیریا په شمال، نایجیر او چاد کې د ماشومانو لخوا سوي 4 برابر ډیر سوي دي. د یونیسف په راپور کې راغلي چې د دوه برید کوونکو ماشومان 2/3 برخه یې انجونې دي. همدغه راپور په لویدیځ افریقا کې د ځانمرګ برید کوونکو ماشومانو شمیر 8 تنه شوډلی دی. په لویدیځ او مرکزی افریقا کې د یونیسف اداره د ماشومانو استخدام د روانو شخړو د تعریف یو ځانګړنه بولي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې په کې د دایکوندی ولایت د یو معلول شیر حسن د مېرمنې د معلولیت د اسنادو ستونزې خبره کړو. دی وای مېرمنې له څو کلونو راهیسې په جنگونو کې معلوله شوې، خو درې کاله کېږي چې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
زمونږ دغه دوست په پښتو خبرې نشي کولی، زما ټولې پښتنې په دری جواب کړي. پام مو ورته راړو. ستا نوم څه دی؟
نوم ما شیر حسین است.
له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
از ولایت دایکندي ولسوالۍ شهرستان.
د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
ستونزه د څه ده؟
مشکلی از ما در سال 1392
په 1492 کال کې مې د معلولینو او شهیدانو پر ریاست کې زما د میرمنې رقیه په نامه د معلولیت اسناد ترتیب کړي. د دې لاس معلول دی. په 1492 کال کې د دې د معلولیت ټول اسناد په ولسوالۍ، ولایت او وزارت کې ثبت شول، خو تر اوسه دا اسناد نه ډیټابیس شوي، نه ورته د معلولیت کارت ورکول سوی او نه یې تنخواه اجرا سوې ده. لس ځلې ولایت ته ولاړم. راته وایي چې وزارت مکتوب ورکړی او لیکلی دی چې د وروستیو کلونو دغه پروسه دې وځنډیږي. له وزارت نه مې امر هم راوړ، بیا مې هم کار ونه سو.
ستاسې میرمن څنګه معلوله شوې؟
خب امین خود نام خانم من رقیه بنت انور کلا در سال 1392 مسئله جنگ
زما د میرمن نم رقیه د انور لور په 1492 کال کې په جنگونو کې معلوله او دوسیه ټول مربوطو ادارو تایید کړی ده. دا خبره می تر وزارت هم رسولې ده.
د دایکندی ولایت د مربوط شوبې مسؤلین سوي
خو وختي کې موجه مېره میګ نو میګه د 15 سور
دوی وای د وزارت بورډ سور په 15 اکتوبر کړی ترسو دا ډول اسناد وزندېږي. په دایکندی کې اوس مهال په سلګونو داسې معلولین سته چې ستونزې نه ده حل شوی.
ستاسو کار څه قانوني ستونزې لري چې نه اجرا کیږي؟
زنه په هیجم سم اسناد خو بشری دي. موضوع می څو ځله حتی تر وزارتونو هم رسیدلې ده. نه په هیجم دا څنګه ستونزه ده. درې کال سرګردانه ګرځم.
دا کارت ورته ولې نه توضیح کیږي؟
ریاستي کار عمر اجتماعي ولایت دایکندی گفتن امی بورد
ده. دایکندی ولایت د معلولینو او شهیدانو ریاست وای له وزارت ورته امر سوی چې دا پروسه ماتل اوسي.
د دې لپاره چې دا ستونزه ژر حل شي موږ له کومې ادارې سره تماس ونیسو؟
دا بر ما تلفون کردم
کې سوال لاسلې می وزارت ته تلفونونه کړی دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو په عمومي ریاست کې حل شي.
موږ به ستاسو ستونزه د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د شیر حسین ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره شریک کړه. د هم زما ټولې پښتنې په دری ژبه جواب کړي. دې ته هم ستاسو پام راړو. رسا صاحب، شیر حسین د دایکندی ولایت نه آزادی راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې د دې د مرمنې د معلولیت اسناد بشپړ شوي خو ډیټابیس کې نه دي شامل شوي او د معلولیت کارت یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. څه علت دی چې د ده کارت تر اوسه هم نه حلیږي؟
شاوخوا یو نیم کال د مخه دایکنډي ته زموږ یو پلاوی تللی و. ځینې اسناد یې ډیټابیس کړل او هغو ټولو ته د بانکي کارت په اساس تنخواګانې ورکول کېږي. خو له یو کال وروسته دوی غواړي چې پلاوی دې ورشي او هلته دې څو میاشتې تیرې کړي. دومره بودیجه وزارت نه لري چې د هیئت لګښت ورکړي او بله دا چې د دایکنډي د شهیدانو او معلولینو رئیس په یوې موضوع کې بندي دی. اوس هلته یو سرپرست کار کوي. دا موضوع موږ ته رارسېدلې ده. موږ تصمیم نیولی چې دایکنډي ته یو کس واستوو چې د پاتو معلولین اسناد لسره وڅېړي. دایکنډي ته مو ویلي یو پیشنهاد دی وزارت ته وکړی. که په ولایت کې امکانات وي موږ به د ډیټابیس د ثبت صلاحیت ورکړو.
دی وایي له دوه کلونو راهیسې ستونزه په ځای پاتې ده او هیڅ حل شوې نه ده.
نه من نمی فهم که عزیز برادر عزیز همشیری چی مشکلش بوده بخاطر از اینکه کسایی که
نه پوهیږم چې د دې خور اسناد څه ستونزه لري. زه کال ته درې او څلور کلن معلولین نشته چې اسناد یې پاتې وي. یوازې د وروستیو 15 یا شپږو میاشتو اسناد تر څېړنې لاندې دي. ښایي دا میرمن له موره معلوله پیدا شوي وي.
نه داسې نه وایي. دی وایي چې د ده میرمن په جنګونو کې ټپي او معلوله شوې ده.
خب اگر مشکل ډیټابیس باشه خو به صورت قطع 3 سال نشته. ما بیخی
که د ډیټابیس موضوع وي نو درې کاله یې نه کیږي. ځکه چې وروستی ډیټابیس مو شپږ میاشتې مخکې بشپړ کړ او خلکو ته تنخواګانې جاري دي. اوس غواړو په دایکنډي کې خپلې ادارې ته د اسنادو د ثبت صلاحیت وسپارو.
رسا صاحب، که شیر حسین تاسو ته مراجعه وکړي قانوني لاره به ورته وښيي او مرسته به ورسره وکړي.
شنبه مراجعه کنند به ریاست ما.
د شنبه پور از دمون ته مراجعه وکړیم، رسته به ورسره وکړو او کار به اخلاص کړو.
مننه کور ودان.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د خبرونه هم د خپل همکار طاهر روشان په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې مو هم ستاسو پیغامونه راټول کړي دي. ستاسو پیغامونه اورو وګورو چې په پیغامونو کې په کوم موضوعات بحث شوی دی.
السلام علیکم، زه نو څنګه ځایم د سکندر او تاسو بنده کوم ستوري چې تاسو باندې ښه دي. هر څه خوش خوشاله روغ دي. تاسو ازادي راډیو ټول نو د کاتون سلامونه په دې هر څه خوش خوشاله روغ دي. تر یو پښتو مالا کې تاسو ازادي راډیو نشرات کې تشریح دي کار نه کوي نو وړاندې چې مشتره سبب په موږ شي او خپل نشرات په عمل کې او دلی بل خبرونه مې دغه خبرونه سره شریک کوم چې حساب یې پښتو باندې کوم سوالې کې زیات مشلاته مې دي او شخصي زندانه نو ستا ډیر زیات راته دي واقعي سره کې نو غوښتل صاحب امر څه کوي نو کومدا سلام امر څه کوي نو شاروال امر څه کوي نو سره انوان یې جنایي امر څه کوي بس خو چې لا کوي واقعي شتات نو موږ خو غواړو چې دې کندار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم جولای د لارو نو سوال چې تاسو سره په تماس کې زمون د نورو جوړه پاسپورت ته اوس دې ویزه ته ډېر وخت ورکوي او خو ویزه په څنګه شوشل ورته چې دا ورکوله دا نه ویزه اوس چې دا چې په تر سوالې دي نو خو دا دې چې دا زمون ځا او نور مقامات ته ولا سوال.
السلام علیکم، زه د نړیوال د لوړو نه کشمیري خبرې کوم او زه د عبد مبارک رمضان مبارک دې جمع او دې موږ لارې بار ټول څلور وړه لارې باندې دې او لارې کتارې خاصه کوي دا امرانم یار واخ زرم کله باندې انوته کله رینجر مان ویلی موتا امره نو سی اجر کا سلام.
ما دا زبیر دی خرم صدا پیغام ویله مولو سلام سره کوم دې اندل کو څو پر سوالی کی ډیر حالات سخت او خلک په ملاره باندې دي.
السلام علیکم، زه لغمان لید باط خل سوالی نه او رجان تاسو زحمت تر کومه زما دغه لولس مشر نه دغه هله داسې باطو خل سوالی خاطر لیک نظر وکي رجان باطو خل سوالی کې ډیر سنځ منګلرو وزال چې بس سره کاغه منځور سوا دا بس کار دنه شروع سوا او بل با پیغام ولاړ دی برق او برق نه راکې او جنه برق څنګه ته تیر سوا دا جلال آباد ته مونږ خواته نه راکې مونږ په سیمه کې تیر سوا دا او بل مې دا وکړم چې په خپل خپلواړی کې دوه دکان دی باندې بند کړی او یو څه حالات پیدا روزنه غم شپه نه مخې باندې خلک تل مشکلات لري او دا مې لولس مشه مې عبارت یې مالا پیغام ورو رسي.
السلام علیکم، زنه کې بلایمه دلمن ولایت لشکرګاه شهر څخه دا پیغام پریږدم. دلته دلمن تلویزیون پر مخ باندې لیکلی و چې د ولایت مقام شکایت شمیره ما هغې ته زنګ ووی هغونه ګماني جوړه کړه. دلته زه خلک په لاس ورته ورکوم چې مهمات راباسي مرمۍ راباسي دوی وایي وایي جنګونه دي دلته ناغېړې کېږي دلته د خلکو حقونه خوړل کېږي دلته مهمات د طالبان خسل کېږي. زه مخامخ ورولمه د دیپوکانو رئیس ته یم ورولمه دغه مشر ته چې دغه مهمات راباسي پر طالبان باندې خرڅوي او د بل پر نامه باندې ځانونه ثبت کړي دي.
میرویس خان وردګ د غزنی ولایت نه خبره کوم. زه د ټولو پښتنو نه که په پوهنتونونو کې دي محصلین دي او که ملکي خلک دي په ښارونو کې دي که په موسساتو کې دي او که په دولت کې دي که په طالبانو کې دي، له ټولو نه دا خواهش کوم چې د یوه ټوټه یوه پارچه شي، اتفاق اتحاد وکوي او دا د هلمند جګړه بنده کړي.
السلام علیکم، زه شیر محمد زابل ولایت میزانی د ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته. وروسته له سلامه، زه د آزادۍ راډیو د لارې څخه اولا د زابل د ولایتي شورا و مشرانو ته د دولتي مشرانو او نور لوړ پوړو د حکومت و ټولو مشرانو ته دا ارزو کوم چې موږ د زابل په ولایت د نیزانې په ولسوالۍ کې د دې دولتي چارواکو د درنو وسلو څخه ډېر زیات په تنګ یو، ډېر زیات په عذاب یو. دغه د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې چې کوم کورونه وجود لري، دا خو زیات ولاړو لوبار سلو کډوال سلو په ولایتو کې پراته دي یا په نورو ځایو په کنډوالو کې اړولي دي. دلته خو بېخي تسل پسله کې ګزارانه ورته کېږي. یعنې دغه درنې وسلې دي کار یې پر دې کلو باندې په وار وار باندې. موږ په هفته کې په هره هفته کې د دغو وسلو د لاسه د ملکیانو شهیدان لرو، د ملکیانو ټپیان موږ لرو په دې ولسوالۍ کې. نو دغه دولت چې ولاړ دی، دغه دولت پر دې ولس باندې ولاړ دی. ما د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې مه کوئ داسې، د دې ولس زړونه په داسې شکل باندې نفس جلبولای، د دې ولس هغه مینه او محبت په داسې شکل په داسې اعمالو باندې نفس ترلاسه کولای. تاسې لږ د دې ولس سره فکر و پام کوئ، تاسې لږ د دې ولس غم خورئ. دا ولس هم دا هغه ولس دی چې تاسې پر پښو باندې درولي یاست، او دا هغه ولس دی چې تاسې رایه درکړي دي. دغه ولس که چېرې د ملګرتیا درسره ونه کړي، تاسې به ویجاړېږئ دولت، تاسې به ورانېږئ دولت، او تاسې به هېڅ پرمختګ باندې ونه کړي. یعنې په تېرو وختو کې په سل فیصده کې سل په سل په کې دا د ولس د دولت ولو دا ولس په دې دولت باندې اعتماد او باور درلودی. دغه باغونه زموږ دا اوس وزر سوی، ملکیان مو په شهادت باندې ورسېده. آیا دې ولس څه ګناه کړی ده؟ نور مو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
پیغامونه مو اوریدل، کوم روسي پیغام چې وو چې تاسو چې موږ اوریدونکو په خپل سیمه کې د جګړو لامل شکایت درلود، وی ویل چې دوی کورونه په بمباریو کې لمنځه تللی دي، دوی بي ځای شوي دي، ستونزې ډېرې لري. همدا موضوع مو د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان خاغلی رفیع الله بیدار سره شریک کړه. خاغلی بیدار هم د جګړې لخکیلو غوړ غوړي چې ملکیان په جنگ کې دخیل نه کړي او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وساتي. راځي چې د خاغلی بیدار د مرکه په ګډه واور.
ډیری هغه کسان چې د جنگ د وجې نه خپل کورونه پرېږدي او په هغه ځایونو کې چې د سل دپاره اوسېدلي دي، متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ د شدت نه د وجې نه زیاتوالی راغلی دی. مونږ د 2016 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو، نو تقریبا د زیاتوب دوه چنده شوی دی، شپږ نوي فیصده افزایش پکې راغلی دی. او د ټولو بې ځای شوو کسان د شپېته فیصده په حدودو کې ماشومان دي. ښځې او ماشومان او زاړه بوډاګان چې د ډېر عمر خاوندان وي، دا یو غټه مسله ده چې په دې بې ځایتوب کې ډېر ضرر ګوري. په دې وروستیو کې د جنگ د وجې نه که په شمال شرق کې ده، که د بغلان په نظر کې ونیسو، کندوز په نظر کې ونیسو، تر فاریابه پورې او د هلمند حوزه راواخلو، یعنې جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه، د ننګرهار څرګنده وضعیت راواخلو، ډېری بې ځای شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو او معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي. یعنې په یو جوړه کالیو کې دوی د خپل کورونو نه بې ځای کېږي، دوی د معیشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هېڅ بهرهمند نه دي په دې نویو ځایونو کې. خصوصو مسلې د بې ځای شوو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي. یعنې حق د تعلیم د دې ماشومانو، حق د صحت او د سرپنا نه موجودیت، دغه درې مسلې چې د دې پخوا کې د څښاک اوبه او دا نور مسلې هم شته دی چې بې ځای شوو کسانو ته راپېښې دي. په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بیړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره، ولې دا ډېر کم دي. دا د دولت مکلفیت جوړېږي چې په نوي ځای کې د
جنگ د دې شوې کسان لپاره غټول بشري حقوقونه چې دیو هغه ورته مهیا کی.
بله خغلې مې در ستاسي غوښتنی د جګړې لخکی لغاړونه په دې برخه کې څه دي؟
د دولت او د دولت مخالفین او دوه خو ته موږ دا درخواست دی چې د جنوا کنوانسیون په حساب باندې یعنی بشرپاله قوانینو په حساب باندې دیو ملکیان هغه څوک چې په جنگ کې فریق نه دي دیو نه وژني او دیو زخمی نه کی او دیو کورونه بمبار نه کی د دیو کورونه باندې مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات دیو به هدف نه ګرځوي لکه د مکتبونه لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات لکه بازار لکه دکانونه لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځایونه چې دي.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم پیغامونه دا پیغامونه به واورو چې اوریدونکو په دې پیغامونه کې څه ویل دي. دوستانو تاسو خپل پیغامونه واوریدل پتلو تلو کې دوه خبرې غواړم کوم غدا چې ځینې دوستان د ګلې کوي چې موږ پیغامونه نه خبريږي حل دا چې د دغه یو شمیر دوستانو هغه د پیغامونو کیفیت خراب دی یعنی د نشر وړ نه دی. یو څو پیغامونه موږ باندې خبرونه کې هم درلودل چې تاسو واوریدل چې کیفیت ښه نه دی. نو دوستان چې کله پیغام سپتي کې یو خوندي ځای ځان ته انتخاب کی چې هغه پیغام سپتي کې کیفیت ښه وي موږ به خپل خبرونه کې اتمن ورته خبرو کوو. او بل دا چې هغه څه چې په دغه پیغامونو کې خبريږي په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور رسول راي.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تات چه در گورم سترگ میرنا رنا رنا شی تات چه در گورم سترگ میرنا رنا رنا سنکے نما ٹول جہان زما زما زماشی آج سنکے بھی نما ٹول جہان زما زما زماشی مورے 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 تزما ہر سب خڑا سمکے تزما دے تزما ببو زما دیر شاہ آنا دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در کو رماز ترگ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دخته نمتی آواز تالرم موره 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 گرانل هر چان رات زکه تزما دی تزما ببو زما دکه عمر د ډیر شاتان د قربان ټول دنیا شي ہاتھ چھے در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی خدا لری را تازما ببو
رتا ببو رتا تر هر چا میرا بانائے سارو مال میں ساتھ ستا دعا ببو کاش چه داخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو را ملائت خیئے تزما دے تزما ببو زما دیر شاتا نا دے قربان ٹولا دنیا شی آتا چھے در گورا مستر گے میرا